ستړي مشه دا مشال لیډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپور نه درو خو اډمبه د دې وخت خبرونه و. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ وائی چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له هیواده وباسي. د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي او په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې اتلس کارکوونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواد وباسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د اوسېدو اجازه نه لري.
ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں.
دی وائی یو ہاگ کڈوال دی چی رجسٹر دی ہوئی دلتا د نڑیوال قوانینو پا اساس جن کوی منگ ہوئی تپا بند یو. دویم ہاگ کڈوال دی چی غیر قانونا د پاکستان پا خاور اوسی گی نہ دوی سرکوم وی زشتا و نہ قانونی اسناد لری دوی تا د پاکستان پا خاور د جن کولو اجازه نشتا.
بلخوا د کراچی پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولې دي. خو په کراچی کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال عبدالجبار مشال روته ویلي چې په کراچی کې افغانان په ناقانونه ډول نیول کیږي او زورول کیږي چې په وینا یې باید دا کار ودرېږي. د شمالي وزیرستان میرام شاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژل دي. د میرام شاه پولیسو مشالیډو ته ویلي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي. دوی ویل چې دوه کاله وړاندې د وژل شوي تن دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي وو. تر اوسه چا دغه حمله ذمہواری نه ده منلې. د مشال ریډیو د شمیرو تر مخه پر روان کل کې د بنو سر نږدې په شمالي وزیرستان کې 38 هدفي بریدونه شوي دي. په دغه حملو کې له 60 زیات ځایي قومي مشران سیاستوالان او فعالان وژل شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د پېټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په یو اعلامیه کې د پېټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړي چې له دغې سره بعد د یو لیټر پېټرولو نوی نرخ څه د پاسه 300 روپۍ ته ورسېدا. شان د ډیزلو نوی نرخ بعد د لیټر په سر د 318 روپو نه اوس د پاسه 329 روپو ته پورته شي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلکو د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي او ګرانۍ په غبرګون کې پراخه احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپل فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د زنو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته امر کړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته لا نه خېجوي. دا له هغې وروسته دا چې د سپتمبر په 10 د صوبې په میډیکل پوهنتونونو کې د داخلې لپاره امتحانونه ترسره شو چې د ځینو راپورونو له مخه په دغه امتحان کې د بلوټوث ټیکنالوژي په ذریعه نقلونه شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو هم په دغه اړه ځینې ویډیوګانې خپرې شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیمي او داخله محکمو ویلي چې دوی د ځینو زده کوونکو لخوا د بلوټوث په ذریعه د نقل کولو کوشش ناکامه کړې او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 18 کارکوونکي نیولې دي. نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM نن په یو بیان کې ویلي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې د خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. د ولایت ویان عبدالواحد حماس غوري AP خبرې ایجنسی ته ویلي چې امنیتي او استخباراتي ځواکونو له مودې راهیسې د دغې ډلې سار کاوه او داسې اسناد او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې ښایي دوی خلکو ته د عیسویت تبلیغ کاوه. غوري زیاته کړې ده چې د یوې امریکایي ښځې په ګډون 21 تنه نیول شوي دي. نړیوال مرستندوی ماموریت په بیان کې ویلي دي چې د یو بهر ملکي په ګډون 18 کسان نیول شوي او په هغوی د تورونو د څرنګوالي په اړه هیڅ معلومات نه لري. د آی ایم ویب پاڼه وایي چې دا سازمان د عیسوي ارزښتونو پر بنسټ جوړ شوی، مګر دا د سیاسي یا مذهبي عقیدې پر اساس مرسته نه کوي. په سویټزرلینډ کې رجسٹر شوی ډلې په بیان کې سپیناوی کړي چې ځایي دودونو او کلتورونو ته ارزښت او درناوی ورکوي، او که په سازمان یا کارکوونکو کې ستور وینو د شواهدو پر اساس به خپلواکه پلټنې وکړي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه واوریدو، او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته افغانستان ته لیږي. خدا افغان کونسلیټ یو چارواکی وایي
ډیر کسان نیول شوی دی، ټول قانوني دی، اور سره پی آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوی دی. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلې دي.
په بنو کې میش نرخزیان وایي چې پولیس یې په کورونو او دیرو چاپی وهي او ورته وایي چې لا ضلع دی لاړ شي. خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاس فور ملازمینو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې.
اکتوبر 2022 دغه کوم استادان ورته شوی دي، اغله هغه شن په اړه حق دي، بل متعدد پنشن اصلاحات دي، زم غټه مسله زموږ دغه ټول ملازمینو مسله ده.
هم په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سورس. راوزم ګډون به موضوع ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري او دوی به بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. بلخوا د په کراچۍ کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې ډیر نیول شوي کسان خپل قانوني اسناد لري، خو بیا هم د دوی د زورولو او نیولو لړۍ روانه ده. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15مه اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په محل وویل په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال د وسیدو اجازه نه لري او بیرته خپل هیواد ته به شړل کیږي. نوموړي وویل په غیر قانوني توګه هیڅوک هم په پاکستان کې د وسیدو حق نه لري.
ایک وو ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت
دی وای یو هغه کډوال دی چې رجسٹر دی، هغه دلته د نړیوال قوانینو په اساس ژوند کوي. هغوی تفابند یو. دویم هغه کډوال دی چې غیر قانونا د پاکستان په خاوره اوسېږي، نه دوی سره کومه ویزه شته او نه قانوني اسناد لري. دوی ته د پاکستان په خاوره د ژوند کولو اجازه نشته. او دریم هغه دی چې له غیر قانوني لارو د پاکستان شناختی کارډونه یا نور اسناد جوړ کړي دي. دا کډوال به هم بیرته لیږو. د پاکستان په خاوره دوی د ژوند کولو هیڅ حق نه لري.
هم واپس بهجن کی طرف دخلنګي کیونکه انکو هماری سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ زیاته کړي د کډوالو په اړه خپل دغه پالیسی تیار کړی ده او راتلونکو کې عملی کول به هم په نظر راشي. د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د تازه بیان په اړه تر اوسه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو هیڅ دریز مخې ته نه دی راغلی، خو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستانی سرکاري چارواکي بیا بیا وایي چې غیر قانوني میشت کډوال نسی، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. په کراچۍ کې افغان کډوال په غیر قانونی توګه نیول کیږي، زورول کیږي او باید دا لړۍ د نورا ودرول شي.
دی وای چې موږ هغه کسان نسو چې غیر قانوني، هلکه دا خبره نه ده. ډیر کسان نیول شوې دي، ټول قانوني دي، او سره پی آر کارت دی، سی سی کارت دی، هغه هم نیول شوې دي. خبره اوس دا ده چې موږ کوشش خپل جاری ساتلې دي. دا د سند کوم چارواکو دي، د دې کوم ذمہ داران دي، ټول ته موږ لیټر لیکلې دي. څنګه چې گورنر شو، آی جی پولیس شو، وزیر اعلی دي، فارن افیس دي، ټول ته موږ اطلاع ورکړې دي. خبره موږ او ته رسولې دي چې د افغانان ډیر زورول کیږي، پریشان دي، باید تاسو دې سره تغه زیادتي ونه کړي، د پولیس باید کنټرول شي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغان کډوالو په اړه دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په کراچۍ کې پولیسو رینجرو ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو ځانګړې کمپاین پیل کړې دي. د کراچۍ پولیسو په وینا چې د ستمبر د 9 نه تر 15 ستمبر پورې د کراچۍ ښار په 8 ضلعو کې تر 600 نه زیات افغان کډوال د قانوني اسناد اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړې دي. په کراچۍ کې میشت او نیولې شوی افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی پروف اف رجستریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونه لري، خو بیا یې هم پولیس نسی مقدمه پی جوړوي او زوروي. هم په دې لړ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د ستمبر په 15مه په کوټه کوچلاغ کې احتجاجي لاریون کړی. د یادې مظاهرې په مهال د پی ټی ایم بلوچستان کوارډینیټر یا مشر نورباچا په خپل وینا کې وویل، یو ځل بیا د پاکستان حکومت د اسنادو په نوم د افغانانو زورول پیل کړی دي. د حکومت دا پریکړه د منلو وړ نه ده. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ستمبر په 15مه په خپل یو بیان کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو د افسوس څرګندونه کړې او ویلي تازه نیولې شوی افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اسنادو نه لرلو په تور نیولې شوي دي. د بیان تر مخې د بشری حقوقو کمیشن وایي د غیر قانوني کډوالو په توګه د دوی حیثیت په دې معنی نه دی چې دوی د خوندیتوب حق نه لري او نه باید د پاکستان امنیتي اندېښنو سره مخ شي. کمیشن وایي راتلونکي حکومت باید د کډوالو په اړه د 1950 د جنیوا کنوینشن او د هغوی د حیثیت په اړه د 1980 پروتوکول لاسلیک کولو په اړه په جدي توګه غور وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی پروف اف رجسټریشن پی او آر او افغان سیټیزن کارډونو موده روان کال د جون په 13مه ختمه شوې ده. خو بیا د سفران وزارت د جون په 6مه یو اعلامیه خبر کړی و چې پکې ویلي وو چې د کډوالو د پاره مرکزی حکومت د دوی راتلونکو پریکړه نوي کړي، دوی به نظرول کیږي او نه بنول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو زورولو لړۍ باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو وارې بیا زیات کړی دي چې د نن څخه به عملي کیږي. پرون د شپې په جاری شوی یو اعلامیه کې حکومت ویلي دي چې د پیټرول یو لیټر نرخ سبان دی 6 روپۍ او د ډیزل نرخ سبان دی 10 روپۍ زیات کړل شوی دی. د دې زیاتوالي وروسته د یو لیټر پیټرول نرخ 3.1 روپۍ نه او د ډیزلو نرخ د 3.9 روپۍ نه اوړېدلې دی. ولسوایي د حکومت لخوا یو داسې خبر راغلی دی چې پکې دوی ته اسانتیاوې یا ارزانی اعلان شوي وي. دوی وایي ژوند تیرول ورته ګران دي. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پیټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشه چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سره روزګار ځان لبو ګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت کې 10 روپۍ کوي وا او په 100 روپۍ لیټر نه وایي کې مو خوشاله. اوس په 330 روپۍ کاست دي، ځکه چې ټول 1200 روپۍ اول برابر شي نو موږ له خوشي دمو 1200 خوشي هي کې کم سے کم چې کم نه شي 700 پیټرول ته راشي موږ سم پاتې نشي. نو دې کې موږ بچی سو ساتو، خو بس مجبوری بل څه کاشتنه دغه باندې چې کوم نو خپل وخت یې رو موږ په خپل ځان باندې کډر کاپی کنټرول کوو. مطلب دا چې روټه شو داسې مثال موږ وته غوړی نه چو خپل ځان له ضرور کوو، ځکه چې برابرېږي نه. نو دا سم دې اړې کوشش کوم چې الله ملو کې نو دا غي ته بس ځکه چې پټرول کې وسنه پاتې دي.
دا سوزکی ډرایور ابرار الله چې سامانونه دکاندار الله یو خار نه بل خار ته وړي وایي د کور نور ضرورتونو لپاره قرضدار کوي او خرچي نشي پوره کولی.
سړی ځان له رزق پیدا کوي راغو کې دي کې انسان واړه بیمار شي بل سشي یار ماشومان دي یو سړی ډیماندو نه کوي واړه نو خو هر یو شی چې کم دی وروسته وروزه دغه نو زیدا خو بالکل ګران نه لري مشکل ده. غریب سړی غجون ګران شو په پاکستان کې. زمون خوځي سودا کیږي خو مسله دا ده چې پروس کې بچته یو پیره ملاوي دا وسغم ناراضي چې راشي چاته پیسې ورو سوکاغه پیسې نو ورکي هغه 13 میاش کې 10000 روپے بل راغلي هم موږ نه داخل کړو گیس بل چې کم دي 2000 روپے راغلي هغه چې ناراضي وبسره روان دي بجلی نو ورسره خوشاله
پاکستان کې زیاتره غټ گاډي چې د غټو صنعتونو کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي وروړي په ډیزل غورځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو هغه غورځيږي خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو کنه نو هغه ګاډي هغه په خوا باغ سره په درې لکه نو هغه ساري ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور ګاډي دا شو چې پینځه نملیکا او شپږ لکه پورې راوړي اوس خام مال چې به دی راوړي بهر نه کراچۍ نه کارخانیدار به لوټ خو اخر مال باندې بچي کنه لکه یو ګجرات کې یو فیکټری دی دا هغه وایر رالو کاپر وایر کنه کیپیسیٹر راضی اگر استعمالیگی نو بوجھ پچا شو بوجھ پہ ڈائریکٹ عوام ماندے شو نو غریب خل کو خانہ خراب شو
پاکستانی حکومت دریز دری چ پنڑوال مارکیٹ کی د تیل نرخونه د زیاتې دو په وجہ او د پاکستانی روپے د نرخ لوجی دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دی یاد دی وی چې حکومت په 20 سپتمبر هم د پټرول او ڈیزل یو لیټر نرخونه تر 30 روپو سیوا کړی وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
او بنو کې میش نرخزیان وایي چې پولیس په کورونو او ډیرو چاپی وهي او ورتوي چې د ذلې وزي دوی زیاته کړی دا چې د کوم نرخزیانو کارونه سم نه دي او یا په جرمونو کې ککړ دي نو لاغو سره دی د قانون مطابق چلند وشي او نور دې نه زورول کیږي دا رستو لاغې دا چې تیره ونې په بنو کې مذهبي عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په دغه سیمه کې په بدامنۍ او نور یو شمېر جرمونو کې نرخزیان لاس لري او باید دوی د سیمې وویستل شي نور معلومات شبیر احمد جان راکې
دا خیبر پختونخوا پابن زله کې میش نرخزیان وای چې پولیس د دوی په کورونو چاپی وهي او سامانونه ورله غورځوي او ورته وای چې زله پرېګ دی دوی وای چې دوی خپل ځان او خپل کورنۍ لپاره ودونو خادو او نور خوشاله کې په پروګرامونو کې رزق غټي خو ځای پولیس او ملیان دند ته نه پرېګ دی او پسې مکه د ټولو جرمونو ذمہوار دوی بلی خیبر پختونخوا کې د نرخزیان د سازمان مشر فرزانه مشال لیډو ته وای چې د پولیس او مشر سره په دې ډول په خه ماحول کې مذاکره رات وشو خو کشاله نه ده واره
خبره ده چې دی وای چې خواجه سره لکه غلط دي دا کوي دا کوي سنگ چټول وای نو زمنګ وینا به تم دا وا چې کب خواجه سره غلط دي نو اغي باندې هما غي فایر کوي کاغه جسم پروشه ده او کاغه دا مطلب چې کم یو غلط کار دي دا غي تاسو هغه باندې فایر کوي هغه ریسک کوي هغه بوزه هغه بندبه او هغه د پی پی لګوي کوم چې تاسو په یو خزه په یو سړی لګوي موږ د غلط خلکو سره نه یو د دې مطلب دا نه چې تاسو ټول ځل لپاره ترکه
سو ورځ وړاندې بنو کې دینی عالمانو او ځای مشرانو په ځل کې د بدمنه د نشېتو کو پلورلو او بهایې پر ضد رابلل غونډې ته وینا په وخت پولیسو او حکومتي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دې جرمونو په غټو اسبابو کې د خواجه سره دل دشتون یو غټ سبب دی نو باید دوی د ځلې نه وباسي غنی حالات زموږ به حکومت خپل وي دغه غزمنو نرخزیانو مشارکونکي نرخزی کوکو د جمعې په ورځ دغه دینی عالمانو غونډه ورسته بنو کې خبري غونډه پر مهال مطبوعاتو ته ویلي چې دوی نه جرمونه کوي او نه کوم غلط کارونه او دا چې دوی هم د پاکستان وګړي دي نو له بیا ورته بنیادی بشري حقوقونه نه ورکول کیږي
ترېم ورځ دا پولیس والا راځي بنو پولیس والا مونږه تنګي او زمونږ دروازې ماته په زور راخیږي زمونږ بیکونه غورځي او بنو ډي پی او دا غواړي چې مطلب مونږه ضلع بدل شو مونږه بنو ڈی پی او تا ریکویسٹ کو چکم غلط تے غلط کسترونی سے صحیح تے انصاف ملوشی منگا چرت لاڑ شو سو کو زمنگا اوما ماشمان دی زمنگا اوما مور پلار دی منگا تاغی تبار گڑی گو سجلو شو جختے باگ منگا اجلاگان پیدا کریو ہم تدی پاکستانی سخویو کنا منگا اوما آغی مولیان سریو آغوی دی لاڑ شی آغا غلط کارون والے رونی سے
کل چی مشال لیڈو دا غنڈ مشرک ان کی زائی دینی علم مولانا عبدالغفور نو پختل چی آئین او قانون دوی تا حق ور کوی چی چر تا استوگ نکوی او چر تا خپل روزگار نو ولی بیا تاسو دا قانون او بشر حقون خلاف اوختنے کوی نو دوی مشال لیڈو تا دا سپتمبر پا پندل سمویل
تری قانونی حد چی کم دا اے تائین پکار دا دی پختو رواز سکرفت مطابق چر تا ہم دی 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 کاروبار دا طریقہ ندا چی دی بگ یمی گی دی الحمدللہ آغا خپلا درزی پیش کئی کپڑے گندی نظری معاش دخیب طریقے تائین دا پا کم قانون او کم شریعت او کم دو ثقافت شرا گلی من صرف پر صرف اگے تا خود دی پر آواز ست کرادا چی کم دی طریقہ کاری کر کرادا
ولی پا دیڑا مو چکلا دبا نزلی یا پولیس چارواکی ایس ایس پی اپریشن سناؤلہ خان نا پختن اوکلا نو دی مشا لیڈو سر داو مندلا چی بغیر دا سجرم دا چا خلاف کاروی نشی کوی آنے دا زلی نا وباسی خو خبر اتاری روانی دی
تا خبر سید سات بورے نن پدی اکل منگا یو میٹنگ ہوس دا دی ٹرانسجینڈر خلاف دے لوکل خلق سورو چت سی ہو سید اعتراضات ہو نو غف بارے کی منگا بیا دا ٹرانسجینڈر مشران سر رابطے اس وین کم کسان چدی چوا پ جرمنو کے ککڑ دی یو خلاف کروی کہ او رو خلق تو بس نہ وای اس دا سے غنش سے چتو جی بالکل منگا بار خلق چدی بالکل پرے دو نو نو غ منگا نن اغا بن فیصلہ ہو شو بیا کم عوام دی نو عوام سر منگا پدی خبر ان شاء اللہ خبر کو
پا خیبر پختونخوا کے د نرخزیان او بشری حقوقو لپاره کارکون کې مدني فعال تیمور کمال ترمخه تیر وختونو کې هم د خیبر پختونخوا په سواد مردان چارسده او بنون علاوه نور رسومو کې هم د پولیسو یا ځلی انتظامی لخوا دا ډول غیر قانوني پریکړې د ځله بدرې شوی خو لا تر دې د مسوخم ځله بدر شوی نه دی دی وای خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مراسم په بیلابیل پیښو کې د اتیو څخه سیوا خواجه سره وجل شوی او د غړال یو شمیر نور جوړ شوی هم دی په کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی د نرخزیانو د خوندیتوب لپاره ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ قانون هم منظور کړي ولې وفاقي شرعي عدالت د دې قانون په ځینې شقونو نیوکه کړي چې ورسته د نرخزیانو او بشري حقوقو فعالانو د وفاقي شرعي عدالت دغه پریکړه پر ضد سپریم کورټ کې اپیل هم کړي دي ولې تیمور کمال جاتوي چې په صوبایي کچه خیبر پختونخوا کې دا ډول قانون لا نه دی جوړ شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
خیبر پختونخوا د سنسو 2000 استادانو د سرکاري کالجونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی بل گریډ ته د ترقې مسله د زر تر زر هواره کړی شي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په دغو کې د زیاتره استادانو بل گریډ ته د ترقې کار د تیرو اوو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بلخوا د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي دي چې هڅه کوي چې دغه مسله زر تر زر هواره کړي. تفصیل فرخنده صدر کوي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترقۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځن ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12مه او 13مه د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپل غوښتنو لپاره مظاهره هم کړې وې. د مانسيري نه د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادي یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15مه د خپل غوښتنو په اړه ویل:
800 پروفیسورانو پروموشن روانو ده. پی ایس پی کی دا پروینشل سلیکشن بورڈ کی کنا او اغا دی چې کوم نن زمغا پی ایس پی پوسټ پون کړه او زمغا نیمونه چې کوم دی اغه پی ایس پی نه ډیلیټ کړل دا اصل پرابلم دو فائنینس او پرابلم مو چې بای تادی رجات موشن دی 4800 پروفیسورانو او دغه لپاره اغه دا ډیلیټ کړل دین سبا دی سو استریټی میجر اغست دی
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سنا 12000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کاری ودرېدلې دي د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادیه مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي کو غوښتنې ونه منل شوې نو د رارواني اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي
او نیکسټ ویک کې به ان شاء الله امید دی پوره شي دا پوره نه کړه نه پسې بیا زموږ احتجاج به تاسو ان شاء الله ټول دغه شي نو مطلب پروموشن و صرف 12000 ټیچر دي
استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیسته وو یو غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یی دا په دغه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو ل نگران وزیرانو سره مو رابطه ونشو خو د پیښور دی او سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو توای دوی خپل خبره د تعلیم محکمې ل صوبایي چارواکو سره شریک کړي او هیله لري چې زربا هوار شي بلخواد خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینې استادان داسې دي چې د 13 کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی
د فرخنده صدر راپور موریده او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو او کلاسپور ملازمینو پرون د خپل غوښتنو لپاره د صوبې د ځینو خارونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کړي دي د استادانو په وینا چې تیر کو صوبایي حکومت د ترقې حکم ورکړی وو خو نگران حکومت د ترقې نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی بلخو حکومتي چارواکي وایي چې د استادانو جایز مطالبې منی او ورسره مذاکراتو ته آماده دي تفصیل عظمت علی شارک
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرائمري او هایر سیکنډري سکولونو استادانو د ستمبر په 15 د صوبې په ځینې خارونو کې د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه دا د مردان پریس کلب مخې ته د استادانو احتجاج دی دا مظاهر چانو په وینا چې د تیر حکومت ته منظوري او د عدالت پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترقی نه ورکوي دا پرائمری سکولونو د استادانو د اتحادیه اپټا ضلعي مشر زبیر امیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی احتجاج د اپګریډیشن په پینشن کې د اضافي او د نور غوښتنو لپاره دی
چې موږ سره په 17 جنوري 2022 کې د یو کامیاب درنا پېښور نه بعد صوبایي حکومت کابینه دا منظوري ورکړه د اپګریډیشن او هغه چې دا به کوم جولای نه اپلیکیبل وي اکتوبر 2022 د هغه کوم استادان برتی شوی دي هغه له هغه شن په اړه حق بل متعدد پینشن اصلاحات تزم غټه مسله زموږ یو دغه ټول ملازمون مسله ده هغه پینشن دی حکومت په حال په نیمه والے دي او مکمل ختم دو اراده کړی ده
احتجاج کې شریک ایس ایس ٹی استاد طارق نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 14 گریڈ یا درجه کې برتی کیږي او هم په 14 کې بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نورو ټولو صوبو کې ایس ایس ٹی استادانو ته 14 گریڈ یا درجه ورکړی شوې ده
ریګولرایزیشن یو مسله ده داسې اصلاحات کړی دي په پینشن کې چې هغه زموږ د پاره ناقابل قبول دي چې په هغه کې ملازمینو ته مکمل نقصان دی
دا مردان پریس کلب مخې ته احتجاج کې د تعلیم محکمې کلاس 4 ملازمینو هم احتجاجي مظاهره وکړه دا مردان د کلاس 4 اتحادیه مشر مومن خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ورته ټایم سکیل ورکړي او د سلورم گریډ نه دی ووم گریډ ته ترقی ورکړي
موږ د سټ سکیل لپاره مطالبه کوو هغه خو فزې پاتې ده و زموږ د پینشن د ختمېدو لپاره د ظالمانه قانون دی کوم جوړ کړی دی موږ د دې په اړه راغلی یو احتجاج کوو او بھرپور احتجاج کوو د ایجوکیشن کونسل د طرفه استادان هم دي کې بابوګان هم دي کلاس 4 هم دي بابو کېډر دي کاغه د استاد دي کاغه مطلب د کلاس 4 دي نو دا ټول موږ په یو ځای باندې روزو او په یو आवाज باندې خپل احتجاج کوو چې نن د غړو ریټ وګوره د چینه وګوره د بجلی بیلونو ته وګوره دا څوک نشي برداشت کولی دغه وجه نه موږ لګیایو او زمونږ د ضلع قائدین او د صوبې قائدین ټول په دې کې شریک دي
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه وایي چې استادانو سره مخکې هم خبرې اترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیه وایي چې له دریو کلونو راسې وار په وار صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنې نه دي منل شوې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ یې او اوس تر روان خبرونه نیمایي ته رسیدلې یو، نو د دې وخت مهم خبرونه به وو. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال به له دې هیواده وباسي. بلخوا د کراچۍ پولیس وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په دې ښار کې تر 600 زیات افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله نیولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه پلنګزی سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي وګړي په هدفي برید کې وژلې دي. د میرامشاه پولیسو ویلي دي چې پرون په پلنګزی سیمه کې وسلوالو طارق نومې تن په ډزو وژلې او بیا تښتېدلې دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د پیټرولو او ډیزلو نرخونه یو ځل بیا زیات کړي دي. حکومت پرون په اعلامیه کې د پیټرولو په یو لیټر نرخ کې 26 روپۍ اضافه اعلان کړي، چې له دغې سره د یو لیټر پیټرولو نوی نرخ څخه د پاسه 321 روپو ته رسیدلی دی. د پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره د ټیسټ نتیجې ودرولې دي. عدالت پرون په خپله فیصله کې ویلي چې په دغه امتحان کې د ځینو درغلیو راپورونه راغلي او باید لومړی د دغه پلټنې وشي. عدالت میډیکل کالجونو ته حکم ورکړی دی چې دوی د نتیجې خپلو ویبپاڼو ته نه خېجوي. په افغانستان کې طالب چارواکو د یوې امریکایي میرمنې په ګډون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې 13 کارکوونکي نیولي دي. نړیواله مرستندویه ماموریت IAM نن په یو بیان کې ویلي دي چې کارکوونکي د افغانستان په مرکزی غور ولایت کې خپل دفتر څخه نیول شوي او بیا کابل ته وړل شوي دي. او د راپورونو له مخې تیر کال د پولیسو په حراست کې د مړې شوې مهسا امینی پلار امجد امینی نن په سقز خار کې له خپل کوره بهر نیول شوي او د استخباراتي ادارې چارواکو له ځان سره بوتلې دي. دا په داسې حال کې دا چې نن د ستمبر په 14 په ایران کې د مهسا امینی د مړینې یو کال پوره شو. خبرونه مورده اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په 14 سپتمبر داغه د چیف جسټس په توګه د واک موده سرته ورسېده او د سپتمبر د 14 نیټې نه به جسټس قاضی فائز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په حیث د خپل دندې سوګند پورته کړي. د تازه نگرانو د وینا تر مخه د چیف جسټس عمر عطا بندیال ډیر وخت په سیاسي پریکړو کې تیر شو. د دنه پس با نوي چیف جسټس د کومو چیلنجونو سره مخ وي، په دغه اړه باندې له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکړي.
جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان 28 چیف جسټس دی چې په فروری 2022 کې په دې منصب وټاکل شو. سبا یعنی په 14 سپتمبر به جسټس قاضی فائز عیسا د پاکستان د 28 چیف جسټس په حیث حلف اخلي. د جسټس عمر عطا بندیال دوره تر ډیره حده په سیاسي او عدالتي بحران کې تیره شوه. نوې نومول شوی چیف جسټس به د کومو ننګونو سره مخ وي، په دې اړه تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ډان برس پانی کورټ رپورټر نصر اقبال مشال رډیو ته وویل.
سویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا.
عام خلق پر فوجی عدالت کے ٹرائل کیس پر خغم مخ اعتراضی شپک اس طرح کسونوں پر سپریم کورٹ کے پراتے دی دا کسونوں نو اور دنا یو چیلنج دے کہ انتخابات نہ کی گی نو دے فیصلہ با ہم سپریم کورٹ کوی اور تر ٹولو غٹ چیلنج پر سپریم کورٹ کے ججانو ترمنز اتفاق را وستل وی بظاہر دا سے خیری چنو چیز دس پر پدے ہر سکے کامیاب شی.
ڈیوائیڈ سپریم کورٹ تھی، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے بڑے آرام سے یہ ان چیزوں سے گزر جائیں گے.
جسٹس عمر عطا بندیال د چیف جسټس په هیڅ ډیره داسې فیصله وکړه چې په ملک کې سیاسي بحران زیات کړو. د مثال په توګه هغه د تحریک انصاف په حکومت کې د ډیپټی سپیکر لخوا د کمی اسمبلی متول غیر آئینی وګرځول. د نهمې مې د ګهرجنو لریون نه پسې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندي کول هم غیر قانوني وګرځول. په پنجاب صوبه کې د انتخابات کولو په حق له هم فیصله وکړه خو عملي نشوه. په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ته ناراضه غړو د ګټونو په حق له فیصله وکړه چې په نتیجه کې د مسلم لیگ سورزنی حکومت ختم شو. د نورو پریکړو تر څنګ د احتساب په قانون کې د حکومت له خوا شوي ترامیم هم لغوه کړل. د دې د پریکړو په اړه قانون پوه او د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسی مشال رډیو ته وویل
دا چیف جسټس چې کوم ریټایر شو کنه دا د اهم فیصله چې کوم اسټابلیشمنت په خوا باندې کېدلې شو کنه هغه د نه دي کړی فیصله هغه د پرې شول او صرف هغه فیصله وکړلې لکه د نیب ترمیم پاکلې وکړه هغه اسټابلیشمنت په حق کې وکړي اسټابلیشمنت په ډیر خوشاله په دا فیصله هغه ته یو قسم فیور ور نو نور هغه فیصله چې کوم اسټابلیشمنت په خوا باندې کېدلې شو هغه ګرد پرې شول هغه د قاضی فایزي صاحب په غاړه کې چولې هغه کې تر ټولو مهمه فیصله چې دا ملټری کورټس فیصله ده چې دا ملټری کورټس د سیول ټرایل کولای شي کنه د سیویلینز
د پاکستان نه وشتم چیف جسټس قاضی فیضی صاحب له 2009 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس په توګه کار کړی دی. صدر ډاکټر عارف الوی د روان کال په 21 جون د چیف جسټس په توګه رضا نوم منځوري ورکړه. دی په 25 اکتوبر 2013 کال کې ریټایر کیږي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر اوسه د نو انتخاباتو نیټه ځکه نه اعلان کړي چې د ټاکنو کمیشن د نو حلقه بندیانو عمل پیل کړی دی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دی د نوې انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. د نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بوټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورې ملاتړ کړی وو چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوری ده چې نوې حلقه بندیانې وشي کوم چې د انتخاباتو د ځنډیدلو سبب ګرځېدلی دی. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر راپور کې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې د منظورۍ ملاتړ کړی وو. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرانۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوي حلقه بندیانو عمل پیل کړو ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوي حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپل ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکه وکړه.
دا راته وایي چې په سی سی آی کې د دې چیف منسٹر ناسو کنه د وزیران پکې ناسو کنه د سنسز دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منځوري ولې ورکړه د په سی سی آی کې د چیف منسٹر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسي ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاوي شو تاسو ته پته چې منیسټر پاتې خو دا این پابند ده او همیشره په دایین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوی ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي وندونه په دې خبره یو چې د نوې مردوم شماره اعلان دي نوې عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دي او نه د پیپل پارټي او د جمعیت العلماء اختیار دي چې ضرورت شي یا رستو شي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوراو با چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سروه او صوبو د وزیر اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شماره او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن د وشي نو آیا هغه وخت او خبره دسخط او د وخت مطالبه په دې کې تضاد مونږ تخکاری
د سپتمبر په 15 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دي د ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې یو بل سره شیرو شکرو اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګي. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو د لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي خو که سپریم کورٹ د مردم شماری په حق لا د مشترک مفادات د کونسل اجلاس ته فیصله ختم کړی یا کله د مګردوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان دا دی چې په نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلی وو، خو بیا وروسته د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13 نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسی او د دې وروسته به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
دا سهال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه انتخاباتو نیټه نه اعلان کړې، امریکا او برتانیې د هیواد پر نگران حکومت غږ کړی دی چې آزاد، شفاف او پر وخت انتخابات یقیني کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په نگران کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په پاکستان کې نگران حکومت دی او دندې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي. آیا دا به څومره ممکنه وي؟ په دغه اړه باندې تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف علوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړي چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برطانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د اته سلوېختم 15 او 224 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرف مبصرین په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یو خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب رانه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو به طرف اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخ کال د نومبر تر 13 پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سر ته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ورکړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او مودا راکموي چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل د نوې مردم شمارې تر منظورې د وروسته د نوې حلقه بندۍ او پرانا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
موسکار دنیا د نور ملکو خبره ده، د ګلوبلایزیشن دور دی او څو د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیئر الیکشن وقت ته په وخت او کړ ده. پاکستان د آئین تقاضا ده په کار دي چې فیئر اینڈ فری الیکشن وسي او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس نه چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې په کار دي چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو یا خاصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټي دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیئر وسي.
سرور باری مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سره ول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په غو صورت کې دي چې په قانون او آئین پوره عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
تاسو مشال رادیو اوري، ز سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو د غوړدونکو په خبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغي بیا راپورته شوه. د دې صوبې د صحت چارواکي وایي چې سکهال دلته پسلګونه کسان په ډینګي ناروغي اخته شوی دي. د صحت چارواکو په صوبه کې 15 ضلع په دې ترس کې تر ټولو خطرناکي ګرځولې دي. دا چې ډینګي ناروغي له څه وجه خپریږي او مخنیوي څنګه کیدی شي په دغه اړه له پیښوره د وسیم سجاد راپور.
خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي له وجې په 15 ضلعو کې چې په پیښور، مردان، صوابۍ، چارسده او بټګرام مشتمل دي، د صحت د محکمې لخوا د یادې بیماری لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې یا های ریسک ضلع ګرځولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت د دفتر لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه په صوبه کې د ډینګي په مرض اخته ناروغان په روان کال کې 2,45 ته رسیدلی. ډینګي مرض دیس او چاته څنګه پته لګي د دې پوښتنې جواب د نوخار په هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر رضوان خان مشال جوړیو ته صدا سي ورکړو.
ډینګي یو داسي بيماري ده کوم چې د یو وایرس ته وجه نه کیږي، هغه ته موږ وایو ډینګي وایرس. دا ډینګي وایرس چې دی دا د انسان وجود ته د یو خاص قسم ماشه دی، دا غ په ترو باندې د انسان وجود ته داخليږي، او دا چې کله د انسان وجود ته داخل شي نو دی یو څو علامات دي. ړومبې علامات د دې دارې چې دی به ډېر زیات تیز تبه کاس کوي، هغه د وجه نه انسان باندې په وجود کې دردونه وي، او وجود کې زیات تر په دې ملا باندې درد وي، او په سینه باندې درد وي، او د سترګو نه شاته درد وي. ته دې چې کله بیا مخ کې دغه کیږي نو په وینه کې دا سپینه وینه چې کم دم کم ته چې موږ پلیټلیټ وایو هغه را کمیږي. نو کله چې هغه را کم شي د هغې په وجه باندې د انسان د جامو نه وینه ځي، پوزه وینه راځي، او یا د وجود د نورو سیونو وینه ځي.
د خبر پښتونخوا د صحت د محکمې له طرفه مشال ریډیو ته ورکړل شوی دستاویزاتو یا اسنادو مطابق په کال 2023 کې په خبر پښتونخوا کې د نور ملک په نسبت د ډینګي مرض تر ټولو کم کیسونه رپورټ شوی، او د یادې محکمې په خبره دوی هڅه کوي چې د یاد مرض شمیره زیات نشي. دا وخت په بلوچستان کې د 2,200 نسیوا، په پنجاب کې 1,950 نسیوا، او په سند کې د ډینګي د زر نه زیات کیسونه رپورټ شوي. یادې ناروغۍ نه خلک ځان څنګه بچ کولای شي، د پېښور په لیډرلینګ هسپتال کې په ډیوټي ډاکټر احمد خان مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
کم کس ته هم ډینګي وشي نو هغه له پکار د چا غزان کور کې بند کی، کم از کم یو هفته داسې بند کی، د کوم شردانی کې ټیک شو مچدانی کې ځان بند کی چې یار نور ماشي هغه نه چی صحیح ده، او دا کچې نور ماشي چی چین دا په بیا په ډیر پتیزې باندې به ډینګي ډیر پیلاو شي، او دا پینډال ګولې به صرف استعمالي او جوسونه او به دا شونه دې روکتان داسې کیږي چې کور کې چرته ټیرونه یا بازار کې هغه او به هغه سره درې کی کپڑے سره صحیح استعمالي، لاسونه بالکل پټي، خپې هم پټي. اکثر داسې خلک مټي غوختي، نو مټي چې کوم نه ښکاری نو هغه هم خاص کر سحر او ماخام کې دا ماشي چل گئی، نو دا ټیم کې سره خیال ساتي، او چرته بازار کې کمزې کې دا ټیرونی کې وبیدا ختمي کې کمزې کې دا سپری کې د شکور کې سپری کې د شي بازار کې سپری کې د شي دکانونو کې دا ماشي وجول سپری په هر ځای کې ډیر ضروری ده.
دا خبر پښتونخوا د صحت د محکمې تر مخه په پاکستان کې پروان کال کې په مجموعي توګه د 15,300 نه زیات د ډینګي کیسونه رپورت شوي. د صحت د محکمې په خبره په خبر پروان میاش کې په خبر پښتونخوا کې د یادې ناروغۍ لپاره تر ټولو زیات خطرناک ځلو کې یو ده، او پروان میاش کې پکې سلیریشت کې سونه رپورت شوی. د پېښور ضلع ډیپټی کمشنر شاه فهد په خپل دفتر کې مشال ریډیو ته وویل،
او کوئی بھی اگر کوئی جگہ پېښور کې اندر
او کمزې چې هم په پېښور کې ښکاری چې دلته د ډینګي موجود کیشته، او یاره ته پته ولګی چې دلته کیس رپورت شوی، هلته مونږ زر تر زره کوشش کوو چې ځانو رسو سپری وکړو، او خلک په دې خبره پوه کو چې څنګه به ځان بچ ساتي. د ډینګي بیماری هر کال د 9000 نه زیات خلک متاثر کوي. مونږ دا وار هڅه کوو چې دا شمیره څومره کمولې شو نو کم یې کړو، او خلک محفوظ وساتو.
کې وو انسیډنټس کو بي کم کیا جائے جو اس سے ڈیتھس ہوتی ہیں.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د جاری کړې شوی بیان تر مخه دوی د محکمه تعلیم او ضلعي انتظامیه سره په شریکه د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي، او د پوهاوی لپاره سیمینارونه او کمپاینونه هم کوي.
وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور. وسیم سجاد راپور مورد اوردن کو دا بلوچستان پا زیارت کی دا امنیتی سرتیرو سرا پیوین خطا کی دری وسلوال وجل شوی، او یو امنیتی سرتیری خپل جوان بیر لده. بلخوا دا بلوچستان پا جاپار آباد کی دا سی ٹی ڈی لوری پا عملیاتو کی دا دو وسلوالو دا وجلنو ادعا شوی دا. د چارواکو په وینا چې د وسلوالو څخه په لویه کچه درنه وسله هم ترلاسه کړل شوې ده. نور حال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په زیارت کې د ځینو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چیک پوسټ برید شوی دی، چې له امله یو امنیتي سرتیر خپل ژوند له لاسه ورکړی، او د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوی دي. په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوی دي چې د ستمبر په 15 نیټه د زیارت په ولتنګي سیمه کې د ځینو نصرګنو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ برید سوی دی چې لامل صوبیدار کیسر رحیم وجل سوی دی. د ایس پی آر په خبره چې وروسته د سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال وجل سوی دی. بلبلو ته د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیښ و ځای ته رسیدلي او الته د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د پرونی ورځې د پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر پیښ باندې د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخته خواشینی ښکاره کړې ده. بلې غاړې ته د ترګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي وسین صوبې ته څیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې عملیات کړي او دوه وسلوالې وژلې دي. په کوټه کې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سي ټي ډي له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې یادو وسلوالو په خوځدار کې د ترګرۍ د یوې لوی منصوبې پلان تیار کړی و او پر خفیه اطلاع باندې چې کله سی ټی ډی د ستمبر په 15 نیټه په جعفر آباد کې د وسلوالو پر ټکانه یا پټځای باندې عملیات پیل کړل نو هغه وخت د یاد پټځای څخه دو وسلوال پر موټرسایکل د تښتېدو په هڅه کې وو او پر دې مهال د سی ټی ډی پر عسکرو ډزې وکړې خو د جوابي ډزو په نتیجه کې دواړه وسلوال مړ شو. سی ټی ډی د عملیات په داسې وخت کې کړی دی چې یوازې دوې ورځې لمخه د بلوچستان په مستون کې د مولانا اسلام د اطلاعاتو پر مرکزی سکتر حافظ عبدالله باندې د ریموټ کنټرول بم د لاري چاودنه سوي وه چې لامل د حافظ عبدالله په ګډون یوولس کسان زخمیان سوي وو په کوم کې چې یوه لاروی میرمنه هم شامل وه.
د یو ترين راپور مورید اوردونکو په سواد سیدو شریف کې د جمعې په ورځ د ځایی ادبي ټولنې سواد ادبي ملګري د سوري د لاندې د پښتو د دوه نو چاپ شو کتابونو د مخکتنې د سترو شو چې پکې ګڼ شمېر ادیبانو شاعرانو او د پښتو ادب مینوالو برخه واخیسته. د سوري ته ویل شو چې پښتو ادب کې په نثر کې او بیا په تحقیق ډېر کم کار شوی دی نو ځکه د اغه لیکوالان د ستاینې وړ دي چې په نثر کې کتابونه لیکي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
د ضلع شنګلي اوسیدونکو او په جانجیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدي په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستورې په محل پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستورې ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطا الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطا الرحمن عطا په کتاب تجزیه تنقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکي پښتانه دي خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د وینکو په جبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده ځکه چې قانونه په جبه ژوندې وي او چې جبه ترې واخلي دغه قانونه هم ورک شي. د قانونو دروکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تیت او ورک شي. چمنګای د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا د اتاسې په اته مقالو مشتمل یو علمی کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ډی ډیګری ټرم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات سلور نیم کروڑ پښتنو د پاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمیا ده کنه.
دا د بی دستوري مشر مینمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر پردی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کوي چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیګری لپاره لیکل شوی مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی
چې کله راحت ځخیلی نظمونو د افسانې آغاز کی د طاهر او پردی نظمونو د جدید افسانې ابتدا کی چې مونږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره پسند کې د نظمونو سره طاهر او پردی افسانې نو دا تورامان په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخه تراله چې یو د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده څنګه چې دا نور موضوعات دي او په دې کې ماده زیلې دو چې د ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت او چې وی کو په اوستا کتاب چې بیا تیسس کله ګوري کې ډیر لیکوالان خپل تیسس بیا د چاپ کوډ جوګن غنی چې یاره یا ما دې کې دای یا وی ورګه سمو مې برابروم مې خو تا رمضان زما په خیال چې په کال کې دنن دنن خپل تیسس چا من کړ او ولسته کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګوري خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد دې د پښتو د ادبیاتو اوس ډاکټر شوی دا زکه خو ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل جبې او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی ران غختی د خپل فن کې د سپر لیتان دی وګمی دی ستالیک ستا دران فکر روخانه آینی دی.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو، شاعرانو، زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي.